یمنی مایک درته نور بس دی پروگرام لرو خو اوس ل سفی الله ستانگزی د دې سات لاند خبر ناورو
د افغانستان روان بشری ناورین په خاطر د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویل، د افغانانو لپاره د دې غونډې اهمیت تر یوې سمبولیکې ناستې ډیر زیات دی، دا د هغوی د بقا یوه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیزی پرون په دې تړاو خبرې کړې. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. په دغو الوتکو کې 15 بشري مرسته بار وه. په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولي په دې ښار کې پرانیزي. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي.
اوریدونکو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ، آدرس یې ازادي راډیو ډاټ کام. او سم راځو 19 پروګرام ته. نور بس دی،
نور بس دی، شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدندې لری کېدل او ته ځانګړي سوي ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې له کار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کېږي چې د افغانستان کورني ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې کم سي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیله مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعاله اوژي عامل به میلمنې وي. مدینه احمدزی صاحب لمر سره د تلیفون پر لیکه وصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
لیکه اله ټوله وی بنت ته مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع د افغانستان.
موضوع پر دې ده چې که شځې له کار څخه بیکاره سي، دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ.
په افغانستان کې اوس ښځو ته اوس مهال لیست د وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي. او افغانستان کې دی وای چې باید خځې کار ونه کړي او خځې د امر رسانی ته منتظر اوسي. د دې امر رسانی معلومه نه ده چې څه وخت به کیږي. او دی وای چې حتی باید د وظیفې په ډګر کې یا هر ریپورت چې موږ یو مثلا وکیل مدافع چې ما د محاکم کې اوس وردی محاکم ته متوجه کس باید محرم راولي، تر څو چې محرم هم اجازه نه ستاسو سره داخل شي. او هغه قضیې شان چې مخکې مثلا خځو کار کوو په هغه بخښو کې اوسي خځه موجوده نه ده. یعنی ډیری خځې دي چې د سرنوشت لکه ماغو دی او کار نه کوي اوس مهال.
ښه، مدینه جانې، که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه وکیل مدافع یم افغانستان کې، د حقوقو لپاره مې کار کوو. ډېرې قضیې مختلفې دي چې د ښځو حقوق مې ورکول، زیاتې ښځې چې د مېړه د خانواده سي، زیاتې ښځې چې حقونه اخیستل سي او غوږونه اخیستل وو. حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلفې وړلې، که یو سړی وو چې افغانستان کې په نامه دیان د برتانیې د ملک نه و، هغه یې په شراب نیولی وو، چا یې قضیه مخته نه وړله، بیا دغه قضیه مې مخته وړله. وروسته د هغه نه په ډېر یعنې په مشکلاتو باندې، موږ هغه فامیلي مشکلات ما ټول په همدې علول چې یعنې ما به د دې نه هغه پیسې چې ونه اخیستلې یا خپل هغه فیس مې چې اخیستل هغه بېرته کور ته نفقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل، موږ وظیفې ټولې وتړل شوې، یعنې بند شول ټول مکمل، و چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. موږ کنسل شول او بیا هغه محکلین چې موږ جانب مقابل یعنې په دوسیه کې وم چې مخته وړله، دغه ښځې مقابل کوم چې دفاع کړې وه، هغه ټول به موږ ته اوس زنګ راوي. موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل، د کور شاته به خلک راتلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو د دې کسانو دفاع کړئ. هغه لکه اوس موږ دسې هغه چې دښمني مو ځان ته اخیستې ده، او باوجود چې موږ فقط حقوق لپاره دفاع کړو، موږ هیڅ قانوني برخورد او هغه برخورد هم کړی، ولیکن مقابل کې موږ خپل لاس ورکړه. اوس موږ د سرنوشته په کور کې ټول ناست یو او زندګي په خطر کې ده. زنګون راځي په مختلفو نمبرو باندې، حتی تر دې چې ما د کور څخه جلب راغی د خپل امارت اسلامي نه او په موږ ته ویل او دې ته راځي چې هغه کسان چې سیل یا قاتلین و یا په موادو نیوسي ول او د مخدرو ډېر قضیې مې هلته مخته وړلې. اوس هغه کسان زنګ وهي وي تاسو خو د موږ په مقابل کې داسې کول، اوس راسئ چې ولګېږو. زه نه پوهېږم چې موږ هدف ته نه دا و چې د دې دفاع وکړو، د دې حقوق ورکړو، ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان شوي دي او موږ دوی ته تهدید دي. یعنی اوس مهال زه په کور کې ناست یم، هېڅ ساعته دا درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو، نه معاش ته، نه کار ته، هېڅ، فقط په کور کې د سرنوشت ته چې یعنی حتی وتی نشي د باندې. د دې نه چې خدای نه خواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کې ونیو یا بل څه کار موږ بل څه خو مخته وړی نشو.
و ستاسو غونډې نور شې دسته چې تاسو پیژنې چې هغه هم نور وظیفې ته نستلای یا لا بلا بلا تهدیدونو سره مخامخ دي؟
او بلا بلا همکارو چې د ما پرشته کې درس نه ویل، خو موږ بل څه ته ځل وو. هغه په انګلو کې کار کوي او د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو خارجانی خزی وی د حالان د مختلف ملکو او هغه د افغانستان نه چلاړو دی ټول د سنوشتم داسې په افغانستان کې پاتې شو. د ریتم هم دا وسی او ګواکې چې ته خو د خارجانو جاسوسي د کولات د خارجانو سره وي او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سنوشت دی هم داسې پاتې. یعنی حتی څوک اوس غیم نه اوري، مخکې موږ حقوق بشر له دوی د خزی ارګان هم له دوی لکه وزارت عمر زنان او خشونت علی زن او حتی دا هیڅ نه لرو، شکایت نشو کولای چې موږ شکایت وکړو به ته موږ خپل پکې نیول کېږي. نو د دې لپاره هیڅ یعنی زیاتې ښځې دي په افغانستان کې، یعنی مختلفو ځایو کې کار کوي، اوس کار نشته. پناه یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي خلاص آدم چې د دې په خوښه ده، دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي، یا هغه د دې لپاره چې د دې فامیلونه مریض دي، د دې لپاره چې دوی په مجاهد کې او دوی ماتوي دي، هېڅ قیمتي شي دي، هغه دوی په موږ تداوي کېږي. یعنی حتی مکتبونه پرانیستي دي، تر اوسه استادان دي چې درس نه ورکوي، تر شپږم صنف هم چې دي ابر نه پوښتنه وکړي چې تر شپږم صنف تر کوم درس دي، درس نشته، ارتقا دي ظرفیت څه خلاص. یعنی زه هم په بل صنف ته لاړل، استاد نشته چې درس ورکړي. خو دا وخت ته هیڅ یعنی دی وایي چې تر هغه چې موږ امر نه دی کړی تاسو مره وځي، خو دې امر هیڅ معلومه نه دی، وایي چې خو دې باید کور لپاره دی هغه مېړه دی نفقه ورکړي. اوس افغانستان کې د فکرونه دی، اول ځ خپل په کور کې نارینه نه لرم څوک کار ته وکړي، زه مجبور یم چې زه کار وکړم، ځکه چې د ما خپل وړاندې لاس ورکړل، دوه وروڼه مې ول دواړه شهیدان شول، پلار په طبیعت کې لاس ورکړل سره وو. نو د دې لپاره یو زه خپل نه، زرهاوې ښځې د ما غوندې دي چې په کور کې نارینه نه لري، نو دا څنګه وکړي؟ سرنوشت دې څنګه کړي؟ دا څلور میاشتې ګور د کور کار د کرایه راځي، مصرف د کور دي، ډېر داسې شیان دي چې افغانستان کې ټول د سرنوشت حتی د ما دوه وړې خویندې دي چې دغه مصرف ما اچولو مخکې چې وکیل وم، اوس مهال هغه پوهنتون ته نه ځي، ځکه چې پوهنتونونه بند دي، هغه شخصي چې فعالیت کوي هغه فیس غواړي او زه دغه فیس نشم ورکوم. اوس مهال مجبور یم چې هغو بیچارهګانو به هم د ما سره په کور کې ناستې زما غوندې. خلاص
مدینه جانې، تاسې دوه خویندې نورې لرې او ورونه مو دواړه وفات شوي دي؟
او ورونه مې شهیدان شول تقریبا لس کال کېږي چې په همدغه خوانه شهیدان شول، په وخت کې بمبار کښان چې کول او هغه دوه خویندې مې چې دي دواړه په پوهنتون کې دي درس وایي نسلونې.
د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې ښځې بیکاره سوي دي په ځانګړې توګه څومره بد اغېز کړی دی؟
دا خو ما خو ویل کنه چې ډېر فامیلونه دي چې همدغه ښځې سرپرست دي، دا فامیلونه په مکمله چپه ودرېدل، حتی دا چې څوک اوسکمس ته کار وکړي ورته، یعنی په باور وکړو شوبه په شوبه چې ورته وم ګرځې دغه حقوق راکړي. د ما یو ماکلې ماته زنګ وویلو چې زه خو په کور کې هېڅ نه لرم، د مېړه تقاوتي ماته نه راکړي، زه دا څنګه وکړم؟ وی چې شوبه په شوبه ګرځې ما ته وایي چې ورته محرم دی راوله به پاته کنه، او تقاوت هېڅ څه شی نشته دي. حتی وایي چې موږ خپله په دې باندې نو سیستم جوړو، موږ خپله تعینوو. هغه کسان چې په تېر حکومت کې کار کړی دي موږ سره هېڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې. یعنی دا د چاغه خزي مثله کما غونډه چې په حکومت کې کار کړای، یعنی کله په افغانستان کې وو مسلمان ماته نور د کار زمينه دي نه زم سي دي، وای چې د تیر حکومت چې ول بس ته بل دي په خپل کار. نو د دې لپاره زیات اقتصاد ټول خراب شوی دی په افغانستان کې، ټول شي مخکې یو بای ول وس د چان دغه پیسې خلک کوم کې یو قطر غوړي مو په هیڅ وخت نه وځي زه نه خلو، یا کې کار څه دی نه داس نه شروع چې په دې سره وس په څه باندې دي. نو تاسو کې نو کې په یو کور کې هیڅ نارینه نه یو ټول د ښځې همغه معاش ښځو چې هغه په یو دفتر نه او کور کې مصرفوو هغه هم په بند کې رقم زندګي درېده او هغه کومکونه هم چې راځي کومکونه چې افغانستان ته راځي هغه کومکونه فقط هغه چا ته ورکول کېږي چې سړی وي په ښځې پلس کې نه نیسي او چې اجازه نشته د ښځو په سړیانو په قطار کې ودرېږي تاسو منتظر اوسېږي چې هر وخت محرم پیدا شي او یا به بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راسي د تاسو په نفو باندې ودرېږي نو دا خو ډېر مشکل تمامېږي چې دا شیان
موږ دوهمه میلمنه اوژې امیل له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. اوژې جانې مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو نه مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې یم.
سلامت اوسئ اوژې جانې. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې تر ډېره ښځو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي، که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب سوی دی. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د یو راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که ښځې له کار څخه وایستل سي او همداسې مخنیوی له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورني ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې رقم دایسي. پر دې موضوع باندې به ستاسې نظر هم واخلم. په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
واقعا دغه ویساګری چې شوې ده تر دې به هم زیات وي. حالت بالکل یعنی یو نورین خواته دي، بشري نورین دي. همدا اوس موږ په دې حالت کې اوسېږو. خلک صرف په راډیوګانو کې خبرې کوي، نارې پورته کوي، اما خلک همدا اوس د ولږې نه مري. دومره یو بد حالت حاکم دی. یعنی اقتصاد خو د یو ټولنې د هستې او د بقا دپاره یو اساسي زیربنا ده، او که دا نه وي، که ایس آمد نه وي، یو نامعلومه راتلونکي دپاره خلک برخلیک دپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي. نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده. همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم، یو حالت ګورم، یو رقم ته جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه او تم نه لري. ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده. زه بیخي مریض یم، یعنی ډېر حالت خراب دی. که دا دوام وکړي خلک خو په میډیا کې په رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي. د ولږې او د فقر و بیچارګي چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کیږي، ناامني کیږي، جنایي جرمونه بیخي زیات کیږي، وژنه کیږي. ځکه چې که یو څوک وږی وي نو دوکان کې چې څه پراته وي هغه ته نه اخلي. هیڅوک ته باور وکړه، زه د یو ثانی شاهد یم. په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې یو پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي، یو سړی راغی، دا یې ته نه چورکو، بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل. هله دا سړی چې ګیر کړي، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک یم چې ګیر کړي، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. دې ټولې ځان سره کشک کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څو د ولږې نه هغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچوي، او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا ښځه چې لیدلې دي، دا ښځه وایي بېخي ما وژړلې، وایي 200 روپۍ راسره و، دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دغه حالت چې جهان ورباندې خبرې کوي مګر عملاً هیڅوک لاسنیوی نه کوي. موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
که تاسو د خپل وظیفې په اړه راته وست، تاسو اوس وظیفه مخکې مو درلوده، آیا خپل دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
بلکل خو جانې، زه په کور کې یم او هیڅ امکانات نشته. د بیرون په ښځو باندې خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي. کار نشته د نارینه و د پاره هم نشته، او د ښځو د پاره هم نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مېرمنې دي، نیمایي برخه نه دي. موږ زیاتې تر نیمایي، موږ ډېرې ښکلي ګلاب ځوانان خپله لاسه ورکړه. ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی، او که کلي بانډو ته ځي هم ولږه داسې حتی رسېدلې ده چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللې وم، تر اوسه پورې مریض یم. دا تاوتریخوالی دی. دا باور وکړه، وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي، که په فزیکي لحاظ وي، او که په رواني لحاظ وي، چې انسان متاثر کاندي ته فکر وکړه دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو څه تدابیر ونیسو څنګه باید مخنیوی وشي څه لارې چارې وګورو هیڅوک نشته چې داسې بې امید یوه خبره مونږ ته وکړي دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بله تاسو د کلي وضعیت یاد کړئ، تاسو که د خپلو سترګو لیدلې حال هم راسره شریک کړئ.
خو باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي، دوی هماغه د یو کال هغه څو فصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره همغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي مونږ پورونه کړي دي، مونږ چې څه شی پیدا کړو پور والا ته ورکړو، پور وایي په مونږ باندې پوهېږي چې دوی څه نه لري، مونږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وی راځي دومره په شدت مونږ نه هغه کوي چې پور مې راکړي ښه زه ځان ووژنم، اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم یا پور ورکړم یا خپل ژوند پر مخ یوسم. دومره سخته ده، ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نشي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي، او د ځمکې محصول خو تاسو پوهېږئ چې په هغه عنعنوي شکل په هغه عنعنوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. حاصلات څوک واخلي؟ اوس خوراک لوار کړه نشته، پیسې نشته، نقدي پیسې نشته. هغه چې څه لري کنه که ترکاري کوي، خصوصا زه لغمان ته تللی وم، هلته ډېر ترکاري کرل کېږي. هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي، ترکاري په وخت خرڅ نه شي، هغه ضایع کېږي، هغه هېڅ شی اصل نه راځي. نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره حیران دي، یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې مونږ ته پور راکړي، هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي. ته باور وکړه چې ډېر سخته ده، هېڅوک کتای نشي. ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا مېرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار، روحي فشار په دې باندې دی، ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره هلې ځلې کوي دومره نه شي کولی چې یو مړی ډوډۍ ترلاسه کړي، یو مړی ډوډۍ آماده کړي خپل بچیان ته ورکړي. یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم. یعنی کدا یو میاشت دوه میاشتې دوام وکړي دومره به مړي پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د لوږې د لاسه به خلک مري.
مدینه جانې، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دې فشار راولي، او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکوي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورځې په څنګ کې دا دفتر کې چې کار کوي موږ کار وکړو. خیر ماش دې لګي، حتی دای چې زیات وخت بعد مې خدای چې نفر کار وکړي، موږ دومره اجازه نشته چې کار وکړو. که چیرې بیت ارګانونه لکه سابق لوی سرنولي وه، حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور، حتی دا چې اوزه کې هغه کارمندانو چې کار کولو تلاشي په څنګ کې ښځې چې وي اوس هغه کار نه لري، ټول بېکار په کورونه ست. یعنی بیت موږ ته زمینه مساعده کې هغه ایجاب هم چې دوی وایي هماغه ایجاب به کوو، هېڅ مشکل په ایجاب کې نشته. یعنی په تراس د لباس کې خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي، موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپل پښو ودرېږو، او موږ دې ته ضرورت لرو. او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې، که چېرته مذاکرو د لارې کېږي، که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي، او موږ ته بېرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر.
طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وښځو ته د کار زمینه برابرېږي، اما ستاسو په نظر د یو ښځې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو جانې، اوله دوره زما لکه نن لکه پرون یادېږي، زه علمي غړی وم وزارت معارف کې تدریسات ثانوي کې. دوی ویلې چې مونږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو، دا کوو هغه کوو، یو دوه میاشتې مونږ لاړو، مونږ ته حاضري به کښته کېده، ما به چادري دغسې په عمومي سړک په غاړه کې وړو، داسې به پرته وم، هغه امزاګانې مې کولې. زما ویرېږي واقعا. دوی ویل چې مونږ اجازه ورکوو، اجازه ورکوو. د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي 15 کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته مونږ بیخي هغه حاضري ته مونږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي، نه تاسو ته نور معاش دی، نه ستاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې مونږ څومره وختونه تیر کړو، یو کار بل کار، څومره سخته وه بیکاري کې، مشکلاتو کې مونږ څه حالتونه تیر کړو. او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یوه ښځه په هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي، تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي، تر کاره پورې ځي، کور ته راځي. دا ناممکنه ده، دا یو خیال دی، دا محال دی، دا ناممکنه ده. د دوی کې زه د هېڅ دا استعداد نه ګورم. دوی دی دا زمونږ بانکي نظام دی سم کې دا دی خو حداقل دوی امید خلکو امیدواري دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي، یو امید ورکړي. خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي. بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي، طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې مونږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی. دوی په کورونو کې دي، معاشونه ورته ورکول کېږي او دنیا ګل ګلزار دی. خبر نه دی چې څه حالت په مونږ تېرېږي. ایله کوم چې زما آواز اتمن زمونږ آوازونه باید تاسو هر ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دې نه وایي. ځکه دا حالت چې مونږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي. یو محکمې ته زه لاړم، هلته مې کارو، بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې نه ووځي. نو زه د کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته؟ دا د څومره سخته ده. زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه یې نه ویل اجازه نشته. نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي، خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسایده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک و میرمنې و نارینه حداقل په کار شي، ته په تعلیم شي. نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وینم، یو خبره رښتیا نه کوي، د سړي زړه چوي. دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي، دا تاسو داسې وایي خدای دې نه کړي. نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم، ما به څوک وشرمیونه. نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده.
اوس هم زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو چې موږ ته یې د فیسبوک له لارې خپل نظرونه پرې ایښي دي پر همدې موضوع باندې، هغه له اوریدونکو سره شریک کړم. ولی الله محمدی پر فیسبوک د ازادي راډیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلی دی چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، باید د اسلامي اصولو په بنسټ ښځو ته خپل حقوق ورکړل سي او زموږ د ژوندانه په هره چاره کې ښځو ته ضرورت لرو. هغه که معلمه وي، طبابت وي، پولیسي وي، استخبارات وي، تجارت او یا هم بل ځای. متاسفانه که ښځو ته د کار اجازه ورنه کړل سي او خپل عایدات ونه لري، په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي. بل اوریدونکي لیکلي دي محمد قاسم زواک، په افغانستان کې د ښځو نور کارونو ته نه پرېښودل دا هغه لاملونه دي چې ښځې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي، او کچیرې په راتلونکي کې داسې حالت وي نو ښځې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي او هیله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي. همداراز کامران مشال لیکلي دي چې ما پخپله هم وظیفه له لاسه ورکړې ده او هیله ده چې نوی حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړی. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واوریده. په دې خبرونه کې زلمر سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس د خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی. لخپل ملمنو څخه ډیر مننه کوو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
غم زهیر انسان خجل تر هر از یادشون غم زهیر انسان خجل تر هر از یادشون غم زهیر انسان خجل تر هر از یادشون غم زهیر انسان خجل تر هر از یادشون